په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وی چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوسمهال او پر راتلونکي کې د دیموکراسۍ ساتونکي دي.
اوس په درته د ملګرو ملتونو په مربوط یو بل راپور راوخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکو شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړي ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره تاسو غواړم چې مکسره پاتشي
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلارې پیوړی کړي دي. دغه انسټیټیوټ د پنځم به پورز د راپور په خبرورو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مرمنې له جدي رواني ستونزو په ځنګړي ډول ویری استراب بی خوبي ستړیا غوسه کېدو او د ځانوجنې په اړه فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو، کار، تفریح، سفر او ورزش حق له لاسه ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محرومي دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې مرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، هغه څه چې افغان مرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
برای زنان افغانستان فعلا همروز
اوس مخال د افغان خزو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د مېرمنو لري کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځانوژنې لامل کېدای شي. زه خپل چې کار او وظیفه نشم کولای، له خپل ژوند د ستړي شوی یم، د ځان لپاره هیڅ خراتلونکی نه وینم،
دې بار خودمو نه وینم.
بعد از آمدن
طالبانو لاره تا کورستان نجونې ډیر بی ارزښت او په کورونو کې نول شوې دي. زه خپل د قابلیت د برخې محاسبه وم، خو حالات ته په کتو می دوام ونه شو ورکولای. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو را باندې تیر غیز وکړه. په خو می ټولنیز شخصیت درلود، خلکو او دوستانو سره می خبرې کولې. خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې وسم، له ژوند ستړی شویم، راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان خزو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارټاید د دیکولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د خزو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستاني غړیتوب لري، د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ، درناوي او تضمین کولو پورې اړه لري، پرته له دې چې جنسیت، ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د خزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان مېرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو په څنګ کې ودرېږي. د خزو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان در برابر زنان
زمینی خشونت ها د خزو په وړاندې د طالبانو تکلارې د خزو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او د خزو په وړاندې د طالبانو تکلارې په ټولنه کې د خزو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د خزو د حقونو بل فعال وویل
مسله افغانستان یک مسله یا موضوع
د افغانستان مسله یو کوچنی مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچو او وایو چې دا حل کړي. ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګری ملتونه او امریکا د دې مسولیت لري. موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول انجونی او خزي چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې. افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو، د استاد شپون هم تلین دی، نیمه غنیه د نصر پاړوی.
هر کله چې چالوستانو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي،
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم خسته.
د ناولین ما د لاند کیسه ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدي مسله مطرح کړې.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغل شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم، په یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شغل احساس کوم. او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو وزن کور یو کلم او کتابچه ده.
دا اونۍ د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد صادالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین وو. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم، د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلی او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغونی افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وای،
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 6000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه د یو هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دې میړه زندانی شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپله میرمن دوپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن دوپری سره همکار و. استاد رفیع د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي،
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو د راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. واغه اساس چې د دې ځان قاچاق شوی وو د غوپ پیدا کول او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډېر ښکلې پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل د کلی ځوانان به راتلل، د کتابونه بیا اخیستل لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع لاغلې دوپرې سره همکاري کوله، او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو، چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکورې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې، او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکورې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې یو عصر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د راجمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار و په هغه وخت کې، او د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در جمع شول، وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپرې په کابل کې دفتر درلود، چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله. خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره و میلیونه ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې د آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، چیرونکي، علاقمندان کولی شي د ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته، او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپرې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپرې د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټرۍ اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپرې له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپرې په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
روانه. اونۍ یک شنبه د داستان لیکونکو او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلې دي. لیکوال نعیمه غنی د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل مګومان کاوه چې دا یو کس ته چې خپل کلی څخه راته کیسې کوي او دا چې سره ډېر له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم او د هغوی له خبرو څخه ما دغه خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، خایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې لدا د چې د د د استاني ژبه ډېر عالی ژبه وه، نثر سره پیلای وو روانو. بل د د په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستي دي مینا او عشق هم ځای شوی دا خصوصا د ځوانانو لپاره د آثار ډېر په زړه پورې لري. نه بل په دنیا آثارو کې سیاست او مینه عام ګڼه کړې ده لکه په شین ټاغۍ کې.
د دې کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواری په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر تا فکر ته اړکاندي او ځینې فلسفه ته پکې به اکړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله مې ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی.
د کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږېدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړیم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی، شعر مه ژباړی.
ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کوز بولم شی مرداش خراب شای زنجوری دا تو چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کردی خوز او کامو، مگر بیا چاش پا پارسی ترجمه کلی خوشکی غرزولی تیخی نوکه.
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو د ده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سترګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي، نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر په حیث هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحد ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځواني افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکره وکړم، ماته ډېر خوښ شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو، خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 15 شعرونه دي.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو، کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی، قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د اغلی سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ډکر شوم. ته شمال شوې، زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیوی ادبی مجلې خپرونې ته رالېږلي دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکي سره شریکوي: زه دې پریښودم، خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبی سلطانی څخه چې می کله پښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي:
زه خپله نه پوهیږم څنګه احساس کوم، تر دا پوهیږم چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالۍ لیکم. په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شي غونډه احساس کوم. اوکې خفه شعر لیکم، به داسې احساس کوم زما یوازې کور یو قلم او کتابچه ده.
داخلي سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم: لیوان توب می د حاصله لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، لیوان توب می د حاصله لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري، لوري سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغاني روح یې خپل کړي؟ په دې برخه کې می د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی چې په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات می اخیسته، د ځان سره راوړي. په دې خبره چې هغه د یو شعر مې پیدا کړي، یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نور دوستانو د خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مگر طبیعي خبر ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هیوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبر پکې راځي مگر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه خواني ځواني وخت او ل زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي
شخصیت په لوکل کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنه نه پورته بهر ترغلی هغه چې بداسي هوا د رنگ ګیر وځي بل خبره زاده چې تاسو د عربان مثال وای عربان په هر شکل چې دا هم غربي هوادونو چې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلې دي یا یې ژبه سره یو ده یا یې تاریخ سره یو دی یا تاریخ سره مشترکات لري یا د اقل خپل ژبې ته په یو فکر باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیما د افغانانو وضعیت ګډ بدل دی ځکه چې موږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسی ته نشي پیدا کولای افغاني اسد باندې ترجمه شي که دغه خپل افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولای
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډ شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی لا هم که چرته دغه څه غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیات شي دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کی
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کیږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغیزمن شوي شاهد په سطح باندې دی نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده آیا د نندارتونونو فرهنګي نندارتونونو جوړېدل د افغانانو ناسته پاسته د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي
نو نو نسل پارس باندې خپل فرهنګ په پردې کېږي بهترین لاره دا ده چې دا اصلي نسل ډېر شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو مثلا ارمانیان یو وخت کې مهاجر شول مګر د غربي نړۍ ارمانیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري خو ارمني فرهنګ پالي نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي نو داسې امید شته دی چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم کته د افغان فرهنګ سره ډېر ناشنا وي مګر دا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي
په دې برخه کې کوي تخنیکی مسلې ته اشاره وکم د پی ډی اف لاره که څوک کتابونه وپلوري
آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي څه فکر کوي په دې برخه کې اوس کار په کار نه دی چې چرته د سیو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې هغه به بل ورس په فرانسې کې هم څوک اخیستای شي او کتلی شي په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی. پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو لپاره فکر وکړو، دا د ټول افغان ضرورت دی. افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنې مشاعره ده چې لزای اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نګدی ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشاد راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په ځمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي، د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوالو سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مال نه وای چې په سار کې کیسه سامه کوي، مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ لستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده. د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1934 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1934 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. دا کوچنی شاهزاده کتاب حسی تاریخ پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تأثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایی موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په یو نامعلوم هدف په سینور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپلې پوښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دی ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دلته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپل خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی، یعنی دغه پیلوټ، خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دنه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډېر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ، البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان لسیمبلونو ډیر استفاده کې شوی د مثال په ډول بیدیا استوري ګلاب رسمونه او همداسې نور ډیر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
له ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
نازک سما دستر گو تور پوڑم دی